مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم د خبري غړې د تاسو په کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې واوري خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر وای په فاټا کې د تعلیم شری زیاتولو لپاره به پوره هڅه کوي په خبر کې پولیسو د بجل شوی نرخزی علی شاه وژن کې نیولې ده او د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د ترهګرې ضد ځواکونه سه پر ځای کړل شوی دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی شمنه کړی دا چې په کبدي سیمو کې بعد د تعلیم شره 100% ته د رسول لپاره ډېری هلې سلې کوي نوموړي د خبرې پرند جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال کړی دی اقبال ظفر جګړه د دورې پر مهال په مکین کې د لوبو میدان سکول او ماشومان پارک پرانستا موکړه په دغه موقع نوموړي یوې غونډې ته وویل
هر یو سټوډنټ لپاره خدای په فضل سره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګېدلی په خبر غوندې لاکو کې نشته چې کم تاسو له خدای دلته در د افواج پاکستان ته مزر ډیر کریډیټ ورکوم دې کې څه شک زما په خیال تاسو نه ګڼئ او زم نه ګڼم چې دلته امن نن مال شوی دی
اقبال سفر جګړه زیاته کړه په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو نه ډیر خوشاله دی او ډیر سر با نورې پرمختیایي پروژې هم الته ترسره شي په پاکستان کې پلټونکو دوه چارواکي نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور دغه کورنۍ ته د پاکستان شناختی اسناد پور کولو کې شامل وو د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مه په 28 نیټه په بلوچستان کې په یو ګاډي کې د سفر پر مهال په ډرون برید کې وژل شوی ویل کېږي چې د یاد برید په نتیجه کې د ویجاړ شوي ګاډي سره نږدې یو پاکستاني پاسپورت موندل شوی دی چې پکې د ملا منصور پیژندګلوي د ولی محمد په نامه شوی ده د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلی دی چې په کوټه کې یو چارواکی عزیز احمد د مې پاتیشته منیول شوی سرفراز حسین وایي چې عزیز احمد په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی محمد په نامه د شناختی کارت منصوري ورکړی و دویم نیول شوی چارواکی رفت اقبال نومیږي چې د نادرا دفتر کارکونکي دی او پاکستانی وګړو ته کمپیوټرایزډ شناختی کارتونه ورکوي پولیس چارواکی وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د وژل شوي نرخزی علی شاه قاتل نیولې دی یو پولیس چارواکی عباس مجید مروت رسنو ته پرون ویلی دی چې د علی شاه وژن کې خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علی شاه سره د یوې جګړې په بدل کې کړی دی علی شاه د تیر اتوار په شپه په ډزو وژل شو په کبلی سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د علي شیرزو مسوزو زیمشت او د پاړه چمکنې له کډوالو سره د مرستو یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی د اف ڈی ایم اے یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو دا ترقیاتي فنډ به د مختلفو ادارو له لارې په اغېزمنو خلکو لګول کېږي هغه زیاته کړه 3.5 میلیونه گلاب خان پر مشال لیډیو ته ویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پر مختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی د خبرې جنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې د تیرو دریو کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي خو تر اوسه د دوی د بحالې لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي د سیمې اوسیدونکي موسم خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شي او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو باید چې حکومت خپلې کړې ژمنې پوره کړي
سکولونه باندې دي ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته څوک یې نه روکوي کلي ویران دي غاښوي چې سروین کړی وو بلکې چې تاسو هم نیکمل سګه چا بودي کړی وو هغه آبادې خو د سره لیکینه ځکه چې وایي چې تاسو هم نیکمل سګه دا څله لیکو دا خون جوړه کړی وو نو اوس دا څلور کوله موږ به په ځمکه څلمستای دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تېر شول د دغه دولت سره چې دا سروین نن کېږي او سبا کېږي
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په جواب کې پرونده خبر پښتونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان خان مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وشلې ده. د ملي امنیت لخوا پرین په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د عباس په نامه دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله وکړي، خو د دې ادارې د کارکوونکو لخوا د کابل په ولسمه حوزه کې لامینځه یوړل شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره په شام کې یاغیان له حلب سره نږدې د ځایونو بیا نیول لپاره له اسلامي دولت وسله والې ډلې حکومتي سرتیرو سره په جګړو بوخت دي. په شام کې اپوزیشن ډلو پرون وویل چې د ماریا خرګوټي د نیول لپاره د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د یاغیانو ترمنځ شخړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په تیرو دوو کلونو کې د ترکیې پولیس سره نږدې مهم پرمختګ کړی دی. په عین حال کې په حلب کې د شام پوځي جنگي الوتکو هلیکاپټرو د نور اپوزیشن ډلو تر ولکې لاندې خرګوټي په نښه کړي دي. د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هواد ترهګرۍ ضد ځواکونه سپر سیکړل شوي. دا ګام د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د فلوجا ښار د بیرته اخیستو لپاره د عملیاتو وروسته په لومړي ځل واغستل شو. د مې په 13مه د فلوجا په شاوخوا کې د ترهګرۍ ضد ځواکونه په ښه ډول روزل شوي او د جګړو لپاره د عراق د مختلفو اسمویل شوو امنیتي څانګو سرتیري سپر سیکړل شوي دي، خو دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به د فلوجا د بیا اخیستو لپاره حمله کیږي. اخیری خبر دا چې د اوکراین فوج وای د هواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اغستې دي. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي اندري لیسنکو پرون ویل پرسته ان خطو کې یو سرتیری وشل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي چې خپل زیاته پاملرنه به هلته و تعلیم ته ورکوي.
هر یو سټوډنټ لپاره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګېدلی. خبر غوندې لاکو کې نشته چې کم تاسو له خوځې دلته در.
د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو درو کلونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار ناست دي.
سکولونه باندې دي، داسې خلک هم شته چې د روزې دره کې نه لګي، کلي ویران دي، غاښوي چې سروین کړی و.
ملګرو ملتونو په منځنۍ کورمه کې د جګړو ځپلو ودانۍ لپاره د 3.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شنن هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. ورځو د مشال ریډیو د دې خبرې غړي د سر موضوع ته د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون جنوبی وزیرستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هلته له بشپړه سویو بیلابیلو پرمختیایي پروژو خپله لیدنه وکړه او د ځینو یې د پرانیسته وکړه. نوموړي په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره پر سویو کارونو خوشش کړه او قبایلو ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د هغوی د خیر شګړې چارې لا هم ګړندې کوي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د دورې په دوران کې گورنر د مسعود قبایلیانو په مختلفو سیمو کښې وګرځېده. مکمل شوې ترقیتي منصوبې یې ولیدلې وکتلې چې د کومو په باریک شي په موقع موجود پوځي چارواکیو هغوی ته تفصیلي بریفینګ ورکړلې. په مکین کښې گورنر د مکین کمپلیکس چې په کوم کښې د لوبې میدان، د سکول عمارت، د بچانو د پاره پارک او جومات شامل دي افتتاح وکړله. په دغه موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل،
دلته کم کارونه وشو او زمونږ لوکل ایډمنسټریشن او د آرم فورسز ورسره چې کم تعاون او کم محنت هغه وکړو د هغې مثال ډېر کم تاسو ته به ملاویږي په دنیا کې. زمونږ د سیټلډ ایریاز نه زیات دلته فیسلټیز اوس لګیا دي پرووایډ کېږي، کا ایجوکیشن دی، کا هغه پارکس دي، کا کمیونیکیشن سیکټر دی، هغې باندې کار کېږي انشاءالله. نو زه ډېر مطمئن روان یم دې ځینه.
گورنر بیا له دا ته لاړلی چرته چې د یو ټوټل 440 میلیونه کلدارو په لګښت د ګورنمنت ډیګری د نوي جوړ شوي کالج د افتتاح پټه یې پریکړله. په سویلي وزیرستان کې د پوځ جنرل افیسر کمانډینګ خالد جاوید بیا گورنر د کالج په مختلفو سیکشنونو کې وګرځاوه. د نن ورځ گورنر د دغه کالج تر حالت ورغای چرته یې چې د مسعود قبایلانو د مشرانو ملکانو جرګې ته په دغه رنګ وینا وکړله.
دا مې ځان سره وعده وه چې څومره موده زما لاس کې وي انشاءالله نو زه به دې 95% پورې د تعلیم زیبر چې دا به زه دې خپلو ټرایبل بچو ته ورکوم چې هر یو سټوډنټ لپاره خدای په فضل سره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګېدلی دی. پېښور غوندې علاقو کې نشته چې کم تاسو له خدای دلته در د افواج پاکستان ته به زه ډېر کریډیټ ورکوم. دې کې څه شک زما په خیال تاسو هم نه ګڼئ او زه هم نه ګڼم چې دلته امن نن مال شوی دی نو د دوی د قربانیانو پکې ډېر لوی لاس دی.
گورنر چې په مکین لداخ شه د مصرفیاتو نه فارغ شو بیا د سویلي وزیرستان سیمه بار ون ته ورغی چرته چې د سیمه نه د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین او قبایلي مشرانو ملکانو په شامول د پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکیو هغوی ته ستړي مشي وویل. په بار ون کښې هم گورنر د 40 بسترو د نوي جوړ شوي هسپتال چې پکښې د ډاکټرانو او د نورې عملې د پاره 40 رهایشي بنګلې او کوارټرونه شامل دي افتتاح وکړله او قبایلیانو ته یې تسلي ورکړله چې حکومت به د طالبانو په خلاف د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د مسعود قبایلیانو د هر توان بریا کولو هلې ځلې جاري ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، لدا، سویلی وزیرستان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
د خبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو درو کلونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار ناست دي، خو په خبره چې حکومت په دغه لړ کې خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی له حکومت غواړي چې سیمې ته بیرته ستنه سویو خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي او د سویو تاوانونو دې معاوضه ورکړل سي. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی تیرا میدان د پیښور نه په خواو 6 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې پولې او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې دي. په دې سیمه کې خواو 3 کاله وړاندې د وسلوال واکمني وه او د جګړو له امله ترې خلک بې کوره شوي وو، خو اوس پکې امنیت بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو دغه خلک د حکومت نه ګیلمن دي او وایي چې باید د پرمختیایي کارونو وعدې دې ورسره پوره کړی شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر موسم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
سکولونه بند دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک یې نه روکوي. داسې خلک هم شته چې د روزې دره کې نه لګي، نو بچي به یې سبق څه ویایي؟ کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړی وو، بلکې چې تور هم نیکمل سګه چا بودي کړی وو، هغه آبادۍ خو د سره لیکي نه، ځکه چې ویایي چې تور هم نیکمل سګه دا څه لیکو، دا خو جوړه کړی وو. نو اوس دا څلور کوله، موږ به په ځمکه څلمستای، موږ به په ټغرو څلمستای، موږ به شاړې وای، موږ به کمبالې وای. دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تېر شول، د دغه ډول ستا چې دا سروې نن کېږي او سبا کېږي. خو سروې ته دا ساته پېرې نه چاله 1 روپۍ ملو شوه، او نه چاله 1 لک روپۍ ملو شوه، او نه چاله 6 زره روپۍ ملو شوه، چې دا دروېغ دا د موږ سره مه کېږي.
او یو بل تن اخترسی د پردی د تیرا میدان د تعلیمي حالت په اړه وایي:
ټول شخصي دي، سرکاري بېخي شته نه، یو سکول دی سر وال تدار دی. موږ ته نه سرکاري سکول نه غواړو، هسپتالونه ته نه غواړو، روډونه ته نه غواړو، بجلی مال.
او د تیرا میدان یو بل تن بصیر خان پریدی وویل:
د مونږ مضبوط توان شوی دی. تحریک طالبان سره د مونږ کله را جګړه شوله، د دو سره مو مقابله کړې وه، خو هغه باندې ډېر زورور شول. بس مونږ بیا دغه ملک نه ورک شو، لوړلو پېښور له لوړلو. اوس مونږ دا غواړو چې مونږ کوم چې جرات دی مونږ ته به شوی چې مونږ سره هیلپ وکړي، او مونږ لرې خپل کاروبار لرې خپل ژوند روکړي، چې مغسې څنګه د مونږ ژوند چې هغسې ژوند دی مونږ بیا بحال شي.
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په حق لمو چې کله د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې حکومت د تیرا میدان د خلکو لپاره په یو شمېر لویو منصوبو باندې کار پیل کړی دی، خو په دې کې به لږ وخت لګي او ډېر ژر به په تیرا میدان کې د پولیټیکل انتظامیې د تحصیل ودانی، یو ټایپ ډی روغتون او یو سرکاري هایی سکول جوړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس په تیرا میدان کې مکمل امن دی، خو بیا په تیرا کوک خیلو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګر ملتونو په منځنۍ کورمه کې د جګړو له لاسه د اغیزمنسو خلکو د بیا بحالۍ چارو لپاره د 3.5 میلیون ډالرو په اندازه مرسته اعلان کړې دي، چې د چارواکو په خبره بې کوره کړل شوو خلکو ته به پرې د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابرولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې د وسلوالو نښتو او د اورپکو پر ضد سویو پوځي عملیاتو له خلکو ته سخت مالي زیانونه رسولی دي. تاریخ اورگزای په دې اړه رپورټ لري.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علی وای په کورمه کې د بیا رغونې او د لشزو مسوزو زموش او پاچم کني کډوالو سره د مرستې لپاره یو ترکیاتی فند منظور شوی دی. د په خبره دغه ترکیاتی فند چې د 2 میلیونه ډالر دی، د مختلفو انجوګانو له لارې به د اغیزمنو خلکو په بحاله لګیږي. مجاهد علی مشال لوډیو ته وای ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا منظور شوی دغه فند سره به د سیمې د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. مجاهد علی وای په سیمه کې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کوم زیان اوریدلی دی، د هغې تخمینه معلومولو لپاره د پولیټیکل انتظامیې لخوا یوه سروې روانه ده او زیاتوي دغه سروې سرته تر رسېدو وروسته به د سیمې له اغیزمنو خلکو سره د مرستو لړۍ شروع کیږي. دی وایي د مرستو په دې پروګرام کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې کاډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. الشرزو مسوزو زموش او پړچم کنی د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوانونه اوریدلی دي. د سیمې ګلاب خان مشال لوډیو ته وایي د متاثرینو بحالې لپاره کم فنډ چې منظور شوی دی په دې دو شکریا ده کوي، خو په سیمه کې چې څومره نقصانونه شوي دي د هغو لپاره دغه فنډ ډېر کم دی.
زیات نقصان شوی ده او موږ غوښتنه کوو چې موږ د پنډ لاندې نور زیات شي. دویمه خبره دا ده چې یاره د پنډونه خو داسې ډېر کې ګدینه مخکې پنډونه شوي دي، خو سروش یې هغه صحیح طریقې سره استعمالېږي نه، دا کومه پنډ دو ته روشي لسون ته او په ښې طریقې باندې استعمال شي.
واضح دی چې په کورمه کې امن ترلاسه کېدو وروسته د الشرزو مسوزو سیموش او پړچم کنی زیاتره سیمو ته خلک په کامیابۍ سره ستنه کړی شوي دي. په منځنۍ کورمه کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پولیسو وای په هم یاد اشار کې د علیشاه په نوم د یو وژل سوی نرشځي قاتل یې نیولی دی. د علیشاه پر وژنه د سیمې د بشري حقونو فعالانو سخت غبرګونونه ښودلی دی. له پېښور شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د پېښور پولیسو خوښه 15 ورځې وړاندې د وژل شوی نرشځي علیشاه قاتل د نیولو دعوه کړې ده. ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مطبوعاتو ته ویلي چې پرون یعنی د خالی په ورځ دوی ته د اطلاع وروستو پېښور قاضي کلي کې دوی چاپه ووهله او ماښام یې د علیشاه قاتل افضل ګجر ونیول او د هغه نور ملګري څوک چې ورسره په دغه جرم کې ملګري وو پسې هم لټون روان دی او ډېر ژر به ونیسي. دغه نیول شوی ملزم به نن پېښور پولیس لین کې مطبوعاتو ته هم وړاندې کولی شي. د پامل ده چې علیشاه د بیان تر مخه د تیر اتوار په شپه افضل ګجر نومي کس د خپل کوټې نه راکوز کړو او 8 ډزې ویشتلې وو چې د هغې وروستو لیډریډنګ روغتون کې د علاج لپاره پرته وه، ولې 15 ورځې وړاندې اسپتال کې سا ورکړه او د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړمبي ځل د یو نرښځي پولیسي کچا جنازه هم وشوه او خښ یې هم کړو. ولی د علیشاه د وژنې وروسته د پښتونخوا د نرخزو او مدني ټولنو لخوا په سخت رد عمل او احتجاج وروسته پولیس د علیشاه قتل کې ککړ افضل ګجر 2 ورځې پس ونیول. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ترانس اکشن مشران وایي حکومت دوی ته د انسانانو حقونه ورکړي او د دوی د ځان او مال حفاظت ته وکړي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نشزیان وژل شوي دي. د شاهین بنری رپورټ اورو.
په پېښور کې د علی شاه په نوم نرخزی د وژنې نه وروسته د سیاسي حکومتي او ولسي ادارو لخوا په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو په اړه بحثونه توده شوي دي او د بشري حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې باید د انسانانو په حیث د دوی حقونه خوندي کړل شي. په پېښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي قمر نسیم وایي د علی شاه د وژنې نه وروسته یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د دوی سره خواخوږي ښودلې ده او په وړومبي ځل د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره اوازونه پورته شوي دي. نوموړی زیاتوي د ٹرانس ایکشن په نوم د بشری حقوقو د دفاع د ادارې یو مشر تیمور کمال وایي په صوبه کې د نرخزیانو شمیره د 15,000 نه تر 15,500 ترمنځ ده او په دوی کې ډیر د خپلو کورونو او ټولنې لخوا د ظلم زور ښکار دي.
علی شاه د مرګ خو ټولې دنیا نه مذمت روان دي کنه جی. خو لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه تر اوسه پورې هغې سره چا دومره زحمت نه کړی چې هغې سره رالی وي او ناس وي. د مشتاق غنی صاحب بیان والی دی او هغه دا ویلي دي چې خواجه سراو دپاره مونږ په صحت تعلیم د اوسېدو دپاره مونږ په روان بجټ کې هغې دپاره مونږ باقاعده بجټ مختص کوو. خو دا ګورو چې آیا دا یو سیاسي بیان دی کنه دا حقیقت کې داسې کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټوریټ مشر نور زمان خټک وایي د نرخزو د حقوقو لپاره आवाज اوچتوي خو مالی پنګې نه لري چې په دغه اړه څه عملی ګامونه پورته کړي. د ٹرانس ایکشن خیبر پختونخوا د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي او درې سوه نور د تشدد ښکار شوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د نوید یو په نامه پوځي عملیات پر مخ روان دي. د بغلان امنیه کمانډان وایي د اردو پولیسو او ځانګړو ځواکونو سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورسېو کې په منګل او علاودین سیمه کې هغه لار تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
د سیمې طالبان هم دي، له کندوز او سمنګان څخه هم طالب وسلوال راغلي دي. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکه ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بندې کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نه شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دوی په سیمه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د دوی په خبره پاکستاني ځواکونه له سفری نقطې د افغانستان خاورې ته اور اوښتي او ډېر مځکه یې لاندې کړې ده. روحله انوري په دې اړه رپورټ لري.
سرکانو د ډیورنډ په کرخه پرته ولسوالۍ د چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستاني سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپله هم د ډیورنډ کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دې خوا د پاکستان پوځ د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړي دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې دا ډېرې پوستې جوړې شوې دي، 15-16 پوستو پورې.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیزې شورا رئیس حاجي زرګل وای پاکستاني سرتیرو د ګنجګل او ناوي سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلي کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوې راغلي چې ملیشیا هم دي او ارمي ځواکونه هم دي، سر مسیر یې ټول نیولی دی.
دوی وایي پاکستاني سرتیري په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
د کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مروري ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده، په دې کې د پاکستان پوځ زمونږ په حریم باندې تجاوز کړی، زیاتی کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړي دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د دفاع موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان
د ډیورنډ کرخې په صفري نقطو کې د پاکستاني ځواکونو تاڼي او پوستې موجودې دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستې او سرتیري 3 کیلومتره لرې وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستې جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یوه پوسته جوړه کړي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی. خلک وای پاکستانی ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېره ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنهو، دا ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی. له انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ژمنه کړې چې په قبایلي سیمو کې به د تعلیم شرا 100% ته د رسولو لپاره ډېرې هلې سلې وکړي. نوموړي پرون د جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال ویل په سیمه کې د پرمختیایي کارونو نه ډېر خوشحاله دي او ډېر ژر به په نورو پرمختیایي پروژو هم کارونه ترسره شي. د مومند ایجنسی په قیوم آباد سیمه کې یوې چاودنې دوه امنیتي سرتېري زخمیان کړي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس چارواکي وایي چې د پېښور په قاضي کلي کې د وژل شوي نرښځي علي شاه قاتل نیولې دی. یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د علي شاه وژونکي خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علي شاه سره د یوې جګړې په بدل کې کړی دی. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه کورنۍ ته د پاکستان شناختي اسنادو په ورکولو کې شامل وو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په کورما ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د علي شورزو مسوسو ځای مشت او د پاړه چمکنې له کډوالو سره د مرستو لپاره د شاوخوا 3 میلیونه ډالرو یو پرمختیایي فنډ منظور شوی دی. بلخوا د کورما اوسیدونکي ګلاب خان پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د متاثرین لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډېر کم دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د حقانی شبکې او غړې وشلې دي. د ملي امنیت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیې کې ویل شوې دي چې د عباس په نامه د غکس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله وکړي. په شام کې اغیان له حلب سره نږدې د زینو بیانی ول لپاره اسلامي دولت وسله والی ډلې او حکومتي سرتیرو سره په جګړو بوخت دي. د میډیا د رپورټونو په اساس د جګړو له وجې د 1,00,000 نه زیات عامګړي په سیمه کې بند پاتې شوي دي. او د عراق د فلوجه په شاوخوا سیمو کې د هوا د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. دغه ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسله والې ډلې نیولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپره کړې دي. احمد الله لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ و رسپان خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلی دا. او رسپان لیکي چې د وړاندې راهسې دا خبره کې دا چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډیر په اسانۍ سره جوړیږي او ډیرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړی دي. او رسپان لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته دې لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمیر کې پاسپورټونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل. خو دې لړکې نه خو څه قانون سازي وکړې شو او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شو. رسپان کې چې د افسوس وړ خبره ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادره د کارکردګۍ جایزه واخیستې شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بار په اوږدو قطارونو کې نظر واچولې شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسی کرنلار جوڑ کری چه ورسرا د اولس مشکلات را کم شی او دوی پا اگده قطارونو که اون دریگی. دنیا و رسپانا پا خپل اداریه که لیکی چه پانا مالیک سی حقیقت ده او دا ظاهروی چه پا ناجایز طریقه قامی خزانه تا نقصان رسوله شوه ده نو دا ده ضرور پلتن کول پکار دی. و رسپانا لیکی چه حکومت او اپوزیشن پا گرد سرا کما پارلمانی کمیتی جوڑ کرده ده نو پکار ده چه دا کمیتی معاملات مخپوران دی بوزی نه چه دا اختلافات و لوجه وزندوی. و رسپانا لیکی چه حکومت ولی دا گرنی چه پلتن صرف دا دوی پرزد کیگی. پاناما لیکس که خود شپک سو نزیات و خلق نمونه راغلی دی نو وقت راغلی ده چه دا طول و پرزد دی پلتن شروع کرده شی او حکومت لپکار دی چه دی لڑکه عملی گامون پورتکلی.
دسیم حالات او دا نڑای مطبوعات
فرایډي ټایمز ورسپانې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او د بشري حقونو د اڅار نړیوال سازمان بیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې د موجودو خطرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز دا منلی ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته تا د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره اماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالي او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخې لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګریزې جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا شل ارب ډالره ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به اوس په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو وروستو د ښځو طبي معاینې عمل ختمول لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقونو فعاله هیدربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی د لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو او د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او له یې سره د مجرمانو په څیر چلند کیږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور کې قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جینکې د اخلاقي جرمونو په تور بندې وي. د بشري حقونو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جینکې په جرمونو تورنې شوي دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوي وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پورې شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځې سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او روسیې پلو بلتون پال ترمنځ د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وایي د اوکراین د ولسمشر د سلاحکار په توګه د ناټو د پخواني سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دښمنۍ په معنا ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکران یو رتبه مقام پر نوویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدل تایید کړی دی او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړې چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلا مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي چې په هغه هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له ترهګرو ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون د شنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. ناجیه صافی د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه لخبرو شو راپورونه ورسته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانه خست خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دي. باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه ده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوي هم درنګه د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تورریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. لدی وړاندې هم په یو شمیر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شو. خو یو شمیر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او تری مرسته وغواړي.
هغه چا چې چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد هغه د لارې نه کولای شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وای د هغه هیواد د ملي یووالي حکومت له ولس سره د کړیو ژمنو د یوې ډېرې برخې په عمل کولو کې پاتې راغلی دی. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لورې د سویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بللی. په دې اړه محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي یووالي پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي یووالي حکومت د لویې جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت په موافقتنامې کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګرې په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل، او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لویې جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت د دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شوینی شي. کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره د اول سی شي ملوې چرګه خپل ځنګړی تعریف لري او خپل ځنګړی شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی واقف حکیمی وایي کڅه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یو لوی برخه جوړوي، خو لدی وروسته به دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالات ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید په لسونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمينه برابر کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د وسلوالو ډلو خلاف تر ټولو زیاتې ډرون حملې ترسره شوې دي. که څه هم په دغه ملک کې د ډرون حملو په اړه مخالفت په نظر راځي، خو امریکایي چارواکي وایي په دغو بردونو کې زیاتره وسلوال او د دوی مشران په نښه کړي دي. د دې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په یو امریکایي ډرون برید کې د وژنې وروسته یو ځل بیا د پاکستان او امریکا اړیکې تر فشار لاندې راغلي دي. بلخوا په پاکستان کې زیاتره خلک په امریکایي ډرون بریدونو نیوکې هم کوي. د 9/11 د پیښو وروسته امریکا په څلورو هیوادونو کې د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف ډرون بریدونه پیل کړ چې پکې یمن، پاکستان، افغانستان او سومالیا شامل دي. په دغو کې تر ټولو زیاتې حملې په پاکستان کې
تر سره شوې دي. د 2004 کال وروسته په پاکستان کې تر اوسه 340 ډرون بریدونه شوي چې پکې د بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د رپورټ تر مخه 2500 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې 350 کسان شامل دي. د بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د رپورټ له مخې د امریکایي ولسمشر براک اوباما په واک کې تر راتلو وروسته په پاکستان کې 303 او یا د بې پایلټو الوتکو بریدونه شوي دي چې تر ټولو زیات په 2010 کال کې ترسره شوي دي. په 2004 کال کې په لومړنۍ ډرون حمله کې د طالبانو کمانډر نیک محمد وژل شو او دا شان تر اوسه په دغه ډرون حملو کې ګڼ وسلوال او تطوی مشران وژل شوي دي. په تیرو 200 کلونو کې زیاتره ډرون حملې په شمالي وزیرستان کې شوي دي او د دې نه علاوه په نورو قبایلي سیمو لکه جنوبي وزیرستان او رگزو، باجوړ، هنګو، خیبر او نورو سیمو کې هم شوي دي. په روان کال کې په پاکستان کې 3 ډرون حملې شوي، لومړی په 9 جنوري، دویمه په 28 فبروري او دریمه ډرون حمله چې پکې د طالبانو مشر ملا منصور وژل شو په بلوچستان کې ترسره شوه. ډان لیکي په تیرو 15 کلونو کې د 9/11 د پیښې وروسته په افغانستان کې 340 ډرون حملې شوي دي چې زیاتره پکې وسلوال په نښه شوي دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ له ځای ادبي ټولنو سره په ګډون پرون د سیمې د ځوانانو لپاره یو مشاعره جوړ کړې و چې د سیمې او خوا شاعرانو، لیکوالانو، فرنګپالو پکې ګډون کړی و. شانواز ترګزی په دې اړه رپورټ لري.
په مومند ایجنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکریټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د مومند او باجوړ 400 خبر جنسي او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي وو. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته د مشال رادیو سره خبرې وکړې.
کوشش څومره کوو نو موږ چې د حالات مطابق خبرې، لکه مثال دلته څنګه حالات رالل، څنګه واقعیت شو په مونږ باندې سخت ورځې وي، سخت شپې وي، اوس خدای پاک رحم دې په مونږ باندې چې حالات ښه شوي دي. اوس مونږ لکه د رومان سر ته لږ ډېر دغه کوو، مینه محبت خورول غواړو. زمونږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپلو کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې د رنګونو او د رومان شاعر بللی شي وای چې هر څومره که د هغه یو کلام عشقیه وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د ځمکې غم دې مونږ تر فلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او ملا کمار باب جمعات ته رانه وړو نو دا دی جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړی دی. او دا وس مې ودا مې لکه اروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راولې دي. د سیمه بسوک نه پیجنې دا څنګه کی دي شي، د سیمه د ودان په شان هلک راولې دي.
او له پیښوره راغلی خبريال مې فاروق فراق چې په دې مشاعره کې د ملمه په حیثیت ګډون کړی وای ویل چې هغه په دې ډیر خوشاله دي چې نن ځوانان راغونډيږي او سماجي ستونزې په کلامونو کې رابرسېره کوي او غواړي چې د حل لارې راوباسي.
زموږ کوم اصل کلچر دی هغه موږ ته د خپل قبایلی سیمو نه ملاوي دي چې دلته د کلچر او د ادب د ودې د پاره هم داسې پروګرامونه را برابر کړی شي. زلمو ته د موقعي کلشی هغه د خپل ژبې، ادب، تاریخ، کلتور سره آشنا کړي، دغه شی کول شي چې په قبایلو کې د بګاړ مخاوني سي، د ورانای مخاوني سي، د بدمنۍ مخاوني سي، په ټولو پښتنو زما خلک لا بخوسي لوي.
د مشاعره په اخیره کې د سپورتس اند کلچر محکمې محمد جنسی لخوا شاعرانو ته انعامونه ورکړل شول او د هغوی د ډاډ لپاره ورته وویل شو چې کوم شاعر د کتاب د چاپ وست نه لري نو دغه کتاب ورته یا د محکمه چاپ کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
موسیقي په پاکستان کې د جوړیدونکو سینمایي فلمونو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. د موسیقي استادان وایي چې د پخوانیو فلمونو په څیر په اوسنیو هغو کې هم د سندرو لپاره د شعر انتخاب او د هغو موسیقي ته ډیر پام وکړل سي، نو وګړي به یوازې نو بیا وغواړي چې سینما ته ولاړ سي او فلمونه وګوري. سراج ظهیر پر رپورټ لري. د پښتو فلمونو پروډوسران او د موسیقي استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې خ موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخوانی فلمونه به د خ موسیقي له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډوسر ملک سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د کسی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کوم هغه هیري ویری دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکلا، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواری وو دی باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به هغې غانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته بیا د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی گانا چیری جوڑا وے کا او بیا اگر گانا چکن دے عوام اترا گا ستر اکتر نونی سے تردی وقت پوری اسم سے اگر گانی ہو لگے نقصاب و مازغو بانی اسطاب و ضربانی یو لسو منٹو لگا تا سوچ تاری چی خدا دا بسیم دا خلق کو تیارا دا موسیقی جوڑا کرے گا
چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره کار بدلیږي نه، نو یو
ډایریکټرانو او پروډوسرانو په وینا کچری د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایریکټران د پښتو فلمی صنعت را ژوندی کول غواړي، نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دمه د دنیا د پاړو غانو سارا کو مالوګي کو مالوګ د ابو زلف مارانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاړو غانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کوي خفا نه ما خیر دې کما سرا جفا کوي خفا نه ما دغ دستور د چیز دیوی د غلام سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مانو بی کب مانو بی زغو دن کمارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا چشتد مین خزانہ داش کانو سرا چشتد مین خزانہ داش کانو سرا چنشتد مین د دنیا د پاڑو گانو